نه ما د دوه تنو هنرمندانو په باره کې رپورټونه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل خبرونه کوو. اکرام الله اکرام د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوړوي.
د افغانستان د ملي کتابتون د ودانۍ د جوړولو کار پیلېږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیالي پوهنیاري سیدی مشګان مصطفی د زمری د میاشتې په لسمه نیټه د ښار او کور جوړولو وزارت له ساختماني موین سره په کتنه کې د افغانستان د ملي کتابتون د ودانۍ د جوړولو د کار د پیل غوښتنه وکړه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت له څو کلونو راپه دې خوا هلې ځلې کوي چې د افغانستان ملي کتابتون چې د 3 میلیونو ټوکو کتابونو ظرفیت به ولري جوړ کړي. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې کتنه کې د ښار او کور جوړولو وزارت ساختماني موین د دغه پروژې په باب په تفصیل سره خبرې وکړې. ویل چې د دغه کتابتون نقشه بشپړه شوې او له مرستندویانو سره هم خبرې شوې. که دا لګښت څوک په غاړه واخلي ډېر ژر به دا کتابتون جوړ شي. یاد دې وي چې د اطلاعات او فرهنګ په وزارت پورې د اړوندو 10 پروژو څخه د 5 پروژو قراردادونه بشپړ شوي او د 5 نورو پروژو قراردادونه به په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي چې په دې پروژو کې د کابل او 2 ولایتونو نو دامه کتابتونونو رغول شامل دي. د زمری د میاشتې په لسمه نیټه د خوست ولایت د ولایتي ادارې په نوښت د سولې او ورورولۍ تر نامه لاندې مشاعره جوړه شوه. د مشاعرې په پیل کې د خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي خبرې وکړې. ویل چې پخوانیو شاعرانو تل د ادب او شعر په ژبه د خپل هیواد تاریخ نړۍ ته ښکاره کړې او دای ورته ښودلي چې افغانانو تل د سولې او ورورۍ لاره غوره بللې. حبیبي د مشاعرې په ګډونوالو غږ وکړ چې تل د سولې او ورورولۍ لپاره کار وکړي تر هغو چې په هیواد کې سوله او یووالی رامنځته شي. د غزلیز ماښام مشاعرې چې د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ ګڼو شاعرانو پکې ګډون کړی او په خپلو شعرونو یې د هیواد پالنې ورورۍ سولې او ثبات پیغامونه وړاندې کړل. په دې اړه په خپرونه کې رپورټ هم اوریدلی شئ. د هند بالیوډ سینما د یو خلیجی میلیارډر په مرسته داسې فلم جوړوي چې 155 میلیونه ډالر لګښت به پرې راځي. دا فلم چې راندموزن نومیږي په 100 ژبو لکه هندي، انګلیسي، تامیلي، کانډا او تیلوګو وړاندې کیږي. ټاکل شوی چې دغه فلم به په 2000 میلادي کال کې بازار ته راووزي. که څه هم د نورو هیوادونو په پرتله دا ډېر لګښت نه دی خو د هند سینما په تاریخ کې سابقه نه لري. بی آر شیټی هندي الاصل میلیارډر د دغه فلم مصارف په غاړه اخیستی دي. تر دې وړاندې د هندي سینما تر ټولو ګران بیه فلم باهوبلی دویم و چې روان 2010 کال سینماګانو ته راووت. په باهوبلی دویم ټول ټال 88 میلیونه او 500 زره ډالر لګول شوي دي.
تیره سه شنبه په خوست کې د سولې او ورورولۍ تر نامه لاندې مشاعره ترسره شوه. مشاعرې ته بلل شوی شاعرانو ډیری داسې شعرونه ولوستل چې د وطن پالنې، سولې او امن پیغامونه لرل. په خوست کې زموږ همکار نجیب الله لوخیل د مشاعرې ته ورغلی. د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د سه شنبې په شپه په خوست کې د سولې او یووالي په نوم جوړ شوي غزلیز ماښام کې چې لسګونو فرهنګیانو، شاعرانو او د ادب او فرهنګ مینوالو ګډون کړی و، چارواکو زیاتوله فرهنګیان کولای شي د شعر په ژبه او د نثر په واسطه ځوان نسل د جګړې د ډګر پر ځای ښوونځیو، کار او زده کړو ته وهڅوي. خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي د غزلیز ماښام ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې ویل:
د فرهنګي مبارزې او د قلم او د کتاب د مبارزې وخت را رسیدلی. پتا سی ټول غاکو چې د جهان د سیالانو سره د سیالۍ لپاره باید د قلم او د کتاب نه د ټوپک پر ځای کار واخلو. راځي چې دا وطن پهیلم آباد کو، راځي چې دا وطن د علم په ګاڼا او زیور سنبال وطن کو.
لیکوال او شاعر مبارز محمد زدران په خپل مقاله کې د سولې اولم په خورولو کې د فرهنګیانو د رول یادونه وکړه.
نن افغانستان دې ته اړتیا لري چې د توري او ټوپک ځای قلم او کتاب ونیسي. بچیان د جګړې د سنگر پر ځای ښوونځي او مدرسې ته ولاړ شي او په دې لار کې د افغان شاعرانو، لیکوالانو، ادیبانو او ژورنالیستانو رول خورا کلیدي دی.
در وینا و مقاله وروسته مشاعره پیل شوه. یو شمېر شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه ولوستل. سبحان الله بسم الله د غزلیز ماخام ګډونوال ته یو انتخابي شعر وړاندې کړ.
یو واس پلی او تو ګلان راوړم څنګه بوي د محبت ساز و سامان راوړم څنګه بوي د خپل وجود وینم خرڅ کړلا وس می نو بو ایوی جنې ته پیزوان راوړم څنګه بری
د سولې او یوالي په نوم جوړ شوی غزل زما خام کې خواوشا ډیر شو شاعرانو شیرونو ورستل چې د ګډونوالو له تاو د هر کلی سره مخامخ شول. شاعر کمال شاهزاده هم خپل شعر وړاندې کړ.
موږ وطن ساتلی لا دیارو په میړانه ده، څوک چې په وطن سر ورکوی نشي ناځوانه ده. زما بچای آرام په کور کې ناست او سبق وایي، وخې ګونډی ماشوم مې سستړې ستومانه ده.
د هند سینما د پخوانی اکټرې مدهوبالا مجسمه جوړیږي. دا مجسمه به د روان کال تر پایه په نوې ډیلی کې د انګلستان په یو مشهور موزیم کې ودروله شي. مدهوبالا ته چې د هندوستان خلکو د مینې د الهي لقب هم ورکړی و، څلور اتیا کاله له مخه په هند کې زیږېدلې وه. د پلار نوم یې عطاءالله خان و. عطاءالله خان په خټه پښتون او له پېښوره هندوستان ته کډه شوی و. مدهوبالا نه کلنه وه چې په فلمونو کې را څرګنده شوه. ورو ورو وځلېده او د مغل اعظم په فلم کې شهرت نړیوال شو. دا په خپل 28 کلن و نری ژوند کې په شاوخوا 70 فلمونو کې لوبېدلې وه. دلیپ کمار چې له مدهوبالا سره په ګڼو فلمونو کې لوبېدلی او په دې مین و، غوښتل یې واده ورسره وکړي، خو د مدهوبالا پلار د دې واده مخالفت وکړ. دې د پلار تر مخالفت وروسته د کشور کمار سره واده وکړ، خو ژوند یې رنځ ورتریخ کړی و او بالاخره تر اوږدې ناروغۍ وروسته د 26 کلونو په عمر په 1969 کال کې وفات شوه. زموږ همکاره فرشته جلالزی د دې د مجسمې په اړه چې د روان کال تر پایه به جوړیږي رپورټ لري. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
د جنوبی آسیا پر میلیونونو وګړو د قدرمنې هنرمندې مدهوبالا مجسمه به د نوي ډیلی په واکس موزیم کې کښېښودل سي. ټاکل شوی چې د روان کال په وروستیو کې په نوي ډیلی کې د مدام توسد موزیم پرانستل شي. دا د انګلستان یو ډیر مشهور موزیم دی چې د نړۍ د پیژندل سویو شخصیتونو واکس مجسمې پکې ایښودل کېږي. سږ کال په نوي ډیلی کې د مدام توسد د موزیم پرانستل کېدو څخه وروسته د مدهوبالا مجسمه د هغې مینوالو ته وړاندې کیږي. د هندوستان ټایمز په حواله د مدهوبالا واکس مجسمه به هغه ډول چې د انارکلی په رول کې د مغل اعظم په فلم کې کار کړی و جوړ سي. مجسمې ته به کټ مټ هغسې جامه ور واغوستل سي چې انارکلی د مغل اعظم په فلم کې اغوستې وې. د هند حکومت 2 کاله مخکې د مدهوبالا د درناوي لپاره د هغې د عکس پوستي ټاپه هم چاپ کړه. هندوستان ټایمز ته یو مسول چارواکی ویلي، موږ فخر کوو او خوشاله یو چې د مدهوبالا واکس مجسمه به د ډیلی د مدام توسد په موزیم کې هیر شوي، ځکه هغه لا هم د میلیونونو انسانانو په زړونو کې ژوندی ده او باور لرو چې میلیاردونه مینوال به یې د لیدو لپاره موزیم ته ورشي.
پروانه ونی کې د مدهوبالا د ژوند د ملګری کشور کمار د زیږیدلو شپږتیایمه کلیزه هم لمانځله کیږي. کشور کمار چې په 1921 کال کې زیږیدلی، نه یوازې دا چې د بالیوډ بریالی سندرغاړی و، بلکې د فلم لوبغاړی، کمپوز جوړونکی، پروډیوسر او تکړه ډایرکټر هم و. کشور سربیره پر هندي ژبه د هند په نورو مروجو ژبو هم سندرې ویلې دي. همدارز د فلم فیر په نامه د هند سینما معتبره جایزه 8 ځلې خپل کړي. زموږ همکار تایر روخان د کشور د ژوند او هنري فعالیتونو په باب راپور چمتو کړی. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
دغه ښکلی او په زړه پورې اواز خاوند کشور کمار د هنستر او نامتو سندرغاړي دي. کشور کمار چې په 1990 عیسوي کال کې زیږیدلی او کورنۍ نوم یې کشور گنگولی وو، په هندوستان کې د شلمې پیړۍ د ډیرو سترو او مشهور هنرمندانو څخه وو. که څه هم هغه هیڅکله په رسمي توګه د موسیقي ترینینګ یا تمرین نه و کړی، خو د هغه څخه په ډیر لنډ وخت کې د هند یو ډیر محبوب سندرغاړی، فلمي لوبغاړی او کومیډین جوړ سو، چې د هند ډیره مشهوره سندرغاړی لتا منګیشکر هم دغه خبره تاییدوي.
سمپورن کلاکار تھے کشور دا، میں انہیں بھارت کا ڈینی کے کہتی ہوں. کیا نہیں تھے وہ؟ پروڈیوسر، ڈائریکٹر، رائٹر، کمپوزر، ایکٹر اور سنگر. ہر رنگ کے گانے کو وہ بڑی آسانی سے اور بہت خوبی سے گاتے تھے.
د کشور ژوند د تضادونو یو بیلګه ده. هغه هیڅکله سګریټ نه څکول، الکول نه څښل او ډیر اجتماعي سړی هم نه و. خو څلور ځله یې د هند د سینما د ډیرو مشهورو مخکښو او ښکلو ښځو سره لکه روما دیوی، مادوبالا، یوګیتا بالی او لینا چندرواکر سره واده وکړ. کڅه هم هغه په ډیرو کومیډي فلمونو کې راښکاره سو، خو د هغه داهله چې د خپل رور اشوک کمار غوندې په فلمونو کې د یو رومانټیک هیرو یا قهرمان په توګه کار وکړي هیڅ وخت تر سره نه سو. د هغه لپاره یوازنۍ زمينه چې په فلم کې جدي رول ولوبوي په هغه فلمونو کې وای چې د پخپلې د پروډکشن یا تهیه کار پر مخ بیوه، لکه د دور گاگن کې چاون مین فلم چې په 1943 کال کې جوړ سو، چې دغه فلم کوی لوتا دې مې بیټي ویندین سندر هم د پخپلې ویل ده.
کوی لوتا دې مې ایت هوئے دن
کشور ته د موسیقي سره مینه او علاقه د خپل مور دهانینجی بنرجی لخوا چې وک کلاسیک سندرغاړی و په میراث رسیدلې و. د کشور کمار لومړنی هنري کارونه د هند مشهور سندرغاړی کی آی سیګل تر اغیزې لاندې وي. هغه په دې هیله چې د سیګل سره د نږدې وګوري، نو د تیرې پیړۍ په 40 کلونو کې یې د بمبئی په لوري سفر وکړ. خو سره د دې چې دغه لیدنه کتنه تر سره نسوه، هغه د یو بل هندي سندرې جوړونکي سرسوتی دیوی لخوا دې ته دعوت سو تر څو د هغه تر ډایرکټری لاندې یو کورس یا ګډه سندره ووایي.
نخروالی دیکھنے میں دیکھ لو ہے کیسی بھولی بھالی.
چه دغه سندری ډیر ژر د یو بل مشهور کمپوزیتور یا سندر جوړونکي کیمچند پرکاش پاملرنه ځانته راوړوله، او په 1983 کال کې کشور کمار د همدې سندر جوړونکي یعنی پرکاش لخوا دې ته راوبلل سو تر څو د مارنیکی دیوان کیون مانگو سندره د زیدی فلم لپاره چې په هغه کې دیوانن لومړنی رول لوبولی وو ووایي. د تیرې پیړۍ د 50 کلونو په سر کې کشور کمار د هندي فلمونو د یو مشهور ډایرکټر او موسیقي جوړونکي اس ډی برمن سره همکاري پیل کړه.
هم بے وفا هرگز نه تھے پر هم وفا کر نه سکے.
د هغه اختلافونه سره سره چې د دوی په منځ کې د 1950 څخه تر 1955 کال پورې موجود و، کشور په دې وخت کې 112 سندری د برمن په فلمونو کې وویل، او د هغه دغه همکاري په 1955 کال کې د اس ډی برمن د مړینې سره سم پای ته ورسیده. کشور خپل لومړنی ستر بریالیتوب د فلم د لوبغاړي په توګه په 1953 کال کې د لړکی په فلم کې ونمانځه. برسیره پر تجارتي فلمونو لکه بټی کا نام هغه د خپل وړونو اشوک کمار او انوپ کمار سره په څو نورو مشهور فلمونو کې لکه چلتی کا نام گاڑی او چلتی کا نام زندگی کے ہم رشکار سو کشور کمار خپل بریالی توب د شپیتو کلونو پنیمایی کی اوج ته ورسول ورسته تر هغه تجارتی بریالیتوب چې په 1955 کال کې د تین دیویان په فلم کې ترلاسه کړ. په 1995 کال کې په یو ډیر مشهور فلم کې چې انندهانا نومېدی خپل دغه بریالیتوب په بشپړه توګه ثابت کړ. د کشور کمار د بخت ډیوه هغه وخت مخ پر زوال سوه چې په 1996 کال کې په هغه پروګرام کې د برخه اخیستو څخه ډډه وکړه چې د سنجی خان په ویار جوړ شوی و.
زندگی کا سفر ہے جیسا سفر کوئی سمجھا نہیں کوئی جانا نہیں.
د سندری په آل انڈیا ریڈیو کې د خبرولو څخه مانیسپه او د هندستان دولت د پریکړه وکړه چې د هغه د ټول ریکارډ سیویو یا سب سیویو سندرو د پلورلو څخه دی مخنیوي وسی. خو کشور کمار د یو فعال سندرغاړي په توګه پاتې سو او د سندرو ویلو ته ادامه ورکړه تر هغه مهاله چې حتی یو ورځ د خپل مړینې مخکې چې د زړه د ریدو له امله رامنځته شوه یا د اشاب وسلی سره یو ګډه سندره ثبت کړه. کشور کمار د 1998 کال د اکتوبر پر 13 مړ شو. خو د هغه نوم او د هغه په زړه پورې سندرې به تر ډیره مودې د خلکو په یادونو او زړونو کې پاتې.
لغتونو د جوړولو چاره باید څنګه وي؟ د نورو ژبو لغتونه باید څه ډول تلفظ شي؟ لغتونه باید څنګه او څوک جوړ کړي؟ دا او نورې پوښتنې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد ډاکټر زرغونه زیور په دې مرکه کې ځوابوي چې زموږ همکار محبوب شاه محبوب ورسره کړي.
ډاکټر صاحب، دا چې تاسې د ژبپوهنې د برخې استاد یاست، پښتو ژبې ته له ډېره پخوا راهیسې یو شمېر کلمې په غیر شعوري یا په شعوري ډول راځي له نورو ژبو نه. دغه چاره تاسې څه ډول ارزوئ؟
دغه موضوع چې ده، د یو شمېر لغتونه یا یو شمېر کلمې چې ژبې ته راننوځي، دا په شعوري یا غیر شعوري توګه په دې معنی ژبې ته راداخلېږي چې دا یو بهیر دی په ژبنی تحولاتو کې هم راځي. ځکه که هر ټولنه پرمختګ کوي، د اقتصادي، سیاسي او نورو ټولنیزو پرمختګونو په جریان کې په ژبه کې هم ځینې بدلونونه رامنځته کېږي، او هغه بدلونونه البته زیات دی چې موږ ګورو یو شمېر لغات دي چې د بلې ژبې نه پښتو ژبې ته یا بلې ژبې ته راداخلېږي. او هر ژبه د نړۍ هر ژبه د دغه پروسې نه اغه نه دي، پاک نه دي. یعنی همیشه هر ژبه کې دغه جریان یا د بهیر روان وي. ژبې ته چې دغه الفاظ یا کلمات به هر نه یا د بل نه یا سیمه ایز ماحول نه ژبې ته راداخلېږي یا واردېږي، دا ځانته بعضې اصول یا قوانین لري. او هغه اصول او قوانین البته که په ژبني د خپلې ژبې په چوکاټ کې راداخلېږي، هغه د هماغې ژبې ځینې ښېګڼې یا ځینې خصوصیات ځانته غوره کوي. مثلا پښتو ژبې ته یو شمېر پخوا ډېر عربي لغتونه راننوتی دي، همداسې فارسي ژبې ته هم راننوتی، خو مګر پښتو ژبې ته چې راننوتی دي پښتو ژبه کې ځینې ګرامري قواعد هم په تطبیق شوې دي. مثلا پښتو ګرامري قواعد فرض کوم ځینې کلمې دي چې د مذکر یا د مؤنث په شکل دي. مثلا موږ وایو چې موضوع یا اصطلاح یا فرزنده ځینې کلمې دي چې عربي دي مګر پښتو ته رانه نه وتی.
یعنی دا غوي مذکر کلمې زموږ دلته د مذکر لپاره کارول کیږي او مؤنث کلمې د مؤنث لپاره کارول کیږي.
اوس مثلا موږ وایو چې موضوع په اخر کې موضوع او دا اوګدوا هغه اخري عین چې هغه حذفيږي هغه نه ویل کیږي. نو په هغه اساس باندې موږ دا کلی چې جمع کوو د جمع په شکل استعمالو. نو زیاتره د پښتو قاعده ور باندې تطبیقيږي لکه موضوعګانې که څه هم موضوعات هم وي خو مګر موضوعګانې په پښتو قاعده سره برابرېږي.
معمولا زمونږ ځوان قشر له یوې ستونزې سره مخ وي. هغه یو شمېر ژبپوهانو دا نظریه ورکړي چې هر کلمه چې تاسو څه ډول تلفظ کوئ کوخه وکي چې امغه ډول ولیکي. مګر که چیرته بیا مانوي خواته وګورو خې یو شمیر کلمې مانوي بدلون پکې رامنځ شي. د بیلګې په ډول زموږ یو شمیر کلمې چې مونږ یو ډول تلفظ کوو خو د کلمې هغه اصلي شکل بل ډول دی. مثلا کومګه د عربي ژبې معنا وګورو لال وګورو کنه دي تور ته ځین نور کلمې وګورو الت تلفظ په عربي کې یو ډول دی مګر موږ ته په مفغن شکل راغلي دل طبيعت د تلفظ موږ بل ډول کوو. اگر انګه تلفظ موږ نشو کول لکه د لعل تلفظ موږ نشو کول
اصلي تلفظ نشو کول
د ژبپوهنې د قوانینو لمخي څه په کار دي دا کلمې اغه شکل چې په امغه لومړنۍ ژبه کې دي اغه ډول ولیکل شي کنه څه ډول چې موږ تلفظ کوو.
دلته خو دوه خبرې ضروری دي. یو خو اغه د چا کلمې د کوم بل ژبه ناراضي اغه زمون یاد پښتو ژبه د قاعده لاندې امغه سي تلفظ کوي. یعنی فونولوژیکي دغه چې دی اغه ځکه په پښتو ژبه کې ځینی اوازونه دي چې اغه خپل د پښتو ژبه مال نه دي اغه د بل ژبه مثلا د عربي دي. فرض کوم اغه لس یا اته یا نه اوازونه دي چې اغه منګه په هغه څنګه چې په عربي کې ویل کېږي هغه پښتانه یا منګه یې نه وایو یا نه شو ویلې. مګر دوهمه خبره دا ده چې منګه هغه کلمې بیا په منګ خپل تلفظ سره ولیکو بیا د کلمې په معنا کې بدلون راځي. یعنی اصلا خبره دا ده چې باید منګ هغه کلمې په ما خپل د دې شی په لحاظ باندې په ما خپل شکل ولیکو. کومې کلمې چې التباس نه پیدا کوي یا معنا کې بدلون نه راځي هغه پروا نه لري که مونږ یې ولیکو. اوس فرض کوم ځینې کلمې دي لکه کمیس یا صابون یا فرزنده سې کلمې چې په سوات لیکي او کمیس په قمیص او مثلا اوس دلته پښتو په کمیس په شکل باندې راغل دي هغه کلمې چې معنا کې بدلون نه راځي پروانه کې کومګې په دا شکل ولیکو هم صحیح ده. خو هغه کلمې چې معنا معنوي تغییر پکې راځي نو هغه بیا په خپل اصلي شکل پکې
راځي. بلګې په ډول زوایم چې مونږ معمولا الله نه وایو کنه مونږ الله وایو.
الله
کچیرته موږ الله ولیکو مانوی تغییر خای پکې را پیښ شي او چیرته الله ولیکنو هدف موږ ما لوی ذات دی. یو بل پښتنه ډاکټر سمول تر ولړیږي چې البته لمه سره ده هغه دا چې اکثره وخت موږ ځوان قشر او ځوان لیکوالان هغه کوشش کوي چې یو شمیر داسې لغتونه وکاري چې د نورو ژبو هغه په عامو خبرو کې یا په لیک کې مثلا ځینې د عربي نه ډیر متاثرې عربي کلمات لیکي ځینې انګلیسي متاثرې کوشش کوي چې انګلیسي ولیکي دغه ډول کلمات کارول. مثلا تاسو مخکې د کمیس خبره وکړه که کمیس د کمیس لپاره موږ خط لرو نو که خط وکړو څه بدی بولري چې هغه پخوانی لغتونه زموږ راژوند شي او کنه هغه لغتونه چې لنورو ژبو راغلي دي هغه موږ کارو نو څه عدلون بدلون رامنځته کیږي په ژبه کې.
دا خو د یو سوال دی چې یو شمیر کلمې یا هغه لغتونه چې ډیر پخوا په تاریخي لحاظ باندې ژبې ته راننه وتی دي او هغه ولس یا ټولنه قبول کړی دي او هغه هم د سیرا پاتې دي. لکه دا کمیس مثال کومه خط ور سره وایو دا د کمیس ته پاره یو مترادفه کلمه ده او دواړه کلمې مترادفې دي او موږ کول شو چې دا دواړه استعمال کو ختم استعمال کو کمیس مثلا په یو متن کې کول شو کمیس کلمه استعمال کو او ختم استعمال کو د کې څه مشکل نشته دي. اما دا چې کمیس په باندې تاریخي اغلری او زیات خلک استعمالي خط به شاید محدود خلک استعمال کی، مګر کمیس خو بیخي عام شوه دی، یعنی هر د درشي کمیس تم کمیس وای او د نور جامو کمیس تم کمیس وای، نو په دې لحاظ باندې هغه کومه غټه سونځ نه ده. او پات شو دا نور خلک بزی یو شمیر کسان چې مثلا په عربي کې ډیر مهارت لري، عربي ژبه درس ویل دي یا تعلیم کړي یا تحصیل کړي، یا مثلا په بل ژبه کې په انګلیسي کې یا په اردو کې یا په روسی کې یا په فرانسوي یا جرمنی ژبه کې، هغه مثلا د هغه بل ژبه د تحصیل لاندې ځینې کلمات سه شوري شوری کاری شوری په دې معنی باندې د فکر کې چې دا یو نوی هغه دی، یو مود دی، یو مود خبره ده. بس هغه کلمې خصوصا تاسو ګورئ دي کوزي پښتونخوا په پښتو کې خصوصا په مرکزی پېښور کې ادبی ژبه تاسو ګورئ، ادبی ژبه ټوله نیمایي نیمایي بهرنی کلمې استعمالي، مثلا اردو استعمالي خو دا هم دغه محیط د تاثیر اثر دی، او نور انګلیسي ځکه چې دوی ټول ارس زیاتر سایل په انګلیسي دی، نو دوی کوشش کوي چې د 50% نه زیات دوی انګلیسي کلمې کاري.
دلته ما سره یو بل پوښتنه استاد راولاړ شو، د ژبې د سوچو کې دا لپاره چې یو شمېر شپوهانو کارم کړی دی او ځین وسم لګیا دي کار کوي، کوشش کوي چې پښتو ژبه سوچ شي، دغه سوچ کې دا ل تھیوري یا نظریه سره تاسو څه ډول موافق یا مخالف؟
دا خو د ژبې د سوچ کې دا لپاره
مونږ مثلا وایي چې باید نور لغتونه پکې ونه کارول شي، باید صرف پښتو لغتونه، کوم لغتونه یې باید نوي ورته جوړ شي؟
دا ګوره یو بل بهیر دی په ژبپوهنه کې، د لغت پوهنه په میتود د لوژیک یا میتود کې دا یو سیستم دی چې هر ژبه یو شمیر لغتونه په خپل ذات کې لري، او یو شمیر نور لغتونه د بهر نه په مستعار ډول راځي، یا راځي یا په زور راځي یا پر ازار راځي، خو مقصد راځي ژبه ته خامخا داخليږي. مونږ د دې لپاره چې یو ژبه د پردیو لغاتو د هجوم نه وساتل شي، دلته یو عمل باید ترسره شي یا کوشش وشي، هڅه وشي چې بی اندازه لغتونه باید ژبه ته رانه نه نوزي، تر کوم ځای کې چې امکانات وي او موږ خپل ژبه کې لغت لرو او هغه د لپاره پوره د معنا په توګه او د جوړښت او د ساختمان په لحاظ باندې کولی شو، موږ باید خپل کلمې استعمال کو. خو هغه ځینو کې چې کټ مټ راواخلو او بیا یې دلته خپل مولرو هغه د بل ژبې نه دغه په یوز باندې کار کو، دا صحیح خبره نه ده. مونږ باید کوشش وکړو هغه اول خو خپل ژبه کې خپل اصلي کلمې چې لرو هغه راواخلو، که بیا هغه سره موضوع بس یا نشو بیا هغه نو وروسته مونږ کلمه جوړونه دلاره نه لغت ورته ټاکو یا لغت ورته جوړو، که بیا هم دغه دویمه پروسه که بیا اهل مطلبونه شو بیا د ترجمه دلارنه، مثلا ځینی اصطلاحات ځینی کلمی ترجمه کو ژبه ته داخله، نو دا یو سیستم دی چې یا اول خپل اصلی لغت باید پیدا شي، بیا که پاره کې پیدا نشو بیا د کلمه جوړونه دلارنه. کلمه جوړونه په دوو طریقو کې، یا په اشتقاقي توګه کلمه جوړږي او یا په ترکیبي توګه، نو د دغه لارې نه مونږه کولی شو چې ژبې ته یو شمېر کلمې پښتو کلمې جوړې کړو چې د خپلې ژبې د قوانینو په اساس باندې، او بل که بیا هم ستونزه وه بیا یې د ترجمې دلاره، مثلا د بلې ژبې نه را ترجمه کوو خو په داسې یو ترجمه چې تحت لفظي ترجمه نه کوو، هغه شی ګورو چې مونږ ژبه کې څنګه استعمالیږي.
یو شمیر ژبپوهانو او یا هم یو شمیر هغه کسانو چې هغوی یا په ژبه پوهیږي یا نه پوهیږي، خو مورنۍ ژبه پښتو ده، په دغه وروستیو څو لسیزو کې کوشش دا کوي چې یو شمیر کلمات یا په اشتقاقي بڼه جوړ کړي یا په ترکیبي بڼه جوړ کړي او جوړ کړي دي، چې هغه قواعد او هغه اصول چې د نیولوجیزم لپاره ټاکل شوی دی هغه سره سر نه خوري او مشکلات راولګي. دغه شان لغتونه رامنځته کول یا په بی بندوباره شکل سره یا په شوري یا په غیر شوري ډول سره ژبې ته څومره تاوان یا ګټه رسي؟
هغه څوک چې د ژبې یا په ژبني اصول او په ژبني قوانینو باندې بلدي او پوها پکې لري او د ژبې بنیادی د ژبې ریشه د ژبې مختاری ورستاری د جی بی هغه افیکسونه سفیکسونه دغه باندې پویږي هغه کول شي چې د جی بی لپاره کلمات او لغات په هغه د قانون په چوکاټ کې هم دغه جی بی د قانون په چوکاټ کې ورته دغه اصلاحات جوړ کی یا کلمې جوړ کی. مګر یو شمیر هغه کسان دي چې مثلا یو کلمه ده د معنا په لحاظ باندې یو مفهوم لري او دوی مثلا هغه ته یو داسې ورستاری ورکی چې هغه هغه سره نه لګیږي. مثلا اوس فرض د دې ایز ورستاری ایز دوه ځای کې مونږ استعمالو، یو ایز د صفتی نسبتي صفتونو لپاره استعمالو، یو ایز د ځای لپاره. مثلا ایز دریز لویدیز ختیز او سیمه ایز چې وایو بیا د بل به یو زی باندې ساده زی باندې کې نو دغه ایز به خپل منځ کې فرق کوي. اوس
کومه چې په زی باندې ختیز
که په زی باندې واغه د ځای
او د ځای لکه ختیز او لویدیز او
دریز
او هغه چې په یی زی باندې په ساده نورمال زی باندې
نسبتیت روستاره دی.
سیمه
ایز خمته ایز سپیز دغه سي نو هغه باید په دې باندې ولیکي اندل ته فرق کوي. مثلا
پښتو د نیولوجیزم دغه کومه پروسه چې د چنیوي لغتونو کې جوړي تاسو څومره بریالي ګڼئ؟
تر یو ځای پورې خو زه وایم تقریبا لږ د نیولوجیزم یا د کلمه جوړونې سیستم په پښتو ژبه کې بریالي پروسه ده. په دې معنا باندې چې خپل د ژبه دغه استعداد لري، دغه قوت لري چې په دې کې مونږ د یو کلمې نه ډېرې کلمې په مختلفو بڼو باندې جوړې کړو. خو د کې غور پکار دی دقیق چې د کلمې په معنا کې د کلمې په استعمال کې توپیر رانشي یو، او دویمه خبر دا ده چې په کلمه جوړون کې د کلمې هغه آهنګ غوګو ته نامانوسه واقع نشي. که چیرته په غوږ خونه لګي ټوله ناغه نشي زغمل، ځکه چې د ژبې د اصول او قاعده نه بل لري.
ډیر مننه.
آزادي رادیو مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
وګمه دا ځل دوه لاندې کایتون لوستې دي. دا وایي په یو نقل کې د عمر مختلفو دورو ته په پام سره د څو تنو ملګرو استدلال او دلایل جالب دي. راځي ورته وغږ پښو.
د معنویت مزل ځوان مرشد تورغه چې د معنویت په غاڼه یې سمبال او د اخلاقي عظمت څخه نکړي. مرشد ورته وویل ترې وکاله پوری چې هر چا پسپک سترګه درته وکتل په بدل کې پیسې ورکړه. زوان د پیر ومنل اولتی ورسته بچی هرچا وکانزه او توندی به ور سره وکړه د بلجی به پیسې را وېستي او ور به کړی. کال پوره شو او زوان مرید خپل مرشد ته ورغی چی د مانویت په لار کې بل هدایت ورکړي. مرشد ورته وویل پاتاله بازار روډې را تروړه. زوان چې څنګه په روډې پسې لاړ مرشد د سوالګرو په جامه کې بازار ته روان شو چې څوکی ونه پیشنی او هوري مرید ته په لار کې ودرید. د مرید په لیدو سره سوالګر په کنزلو ورته سر شو، خو ځوان مرید ته غوسه ورنغله او بلکې په ورین تندی ورته وویل دا ټول کال مې په کنزلو پیسې ورکړې دي خو اوس یې مفت اورم، د شکر ځای دی. مرشد چې د مرید دا خبره واورېده ځان یې ور وپیژنده. ورته ویې ویل آفرین، په اول امتحان کې کامیاب شوې، اوس نو کولای شي چې دویم مزل پیل کړې، ځکه په دې پوه شوې چې ستونزو ته باید وارخطا نه شي بلکې ورته وخاندي. د عمر بهیر څو کس دوستان په څلوي کلنۍ کې سره و پتیل چې ډوډۍ به یو ځای په یو رستورانت کې وخوري. د مختلفو رستورانتونو له کتلو وروسته یې سبا رستورانت خوښ کړ، ځکه چې ګارسونان یې ښکلې وې. لس کاله پس چې 50 کلن شول یو ځل بیا په رستورانت کې د یو ځای ډوډۍ په فکر کې ولوېدل او له ښه غور وروسته یې سبا رستورانت خوښ کړ، ځکه چې ډوډۍ یې خوندوره وه. د شپېته کلنۍ په مناسبت چې په رستورانت کې د ډوډۍ پروګرام جوړاوه، سبا رستورانت یې په دې دلیل خوښ کړ چې شور پکې نه و، بېکړه په ځای و. په اویا کلنۍ کې د سبا رستورانت د غوراوي دلیل دا و چې لفټ لري، ورختل اسانه دي. او په اتیا کلنۍ کې چې د ډوډۍ لپاره رستورانت خوښاوه، بیا هم سبا رستورانت غوره کړ. خدا زلی د انتخاب لپاره یو بل دلیل و. دوی سره وویل دغه رستورانت په دې ښه دی چې هیڅ وخت مو ډوډۍ پکې نه ده خوړلې، بیخي نوی دی.
سوبمن تیمور د ګورګانی تیمور د خاطرو ټولګه ده چې فرانسوي لیکوال مارسل برون راټوله کړې او نور افضل عابد پښتو ته ژباړلې. دغه ټولګه 115 مخه لري او تیمور پکې له ماشومتوبه بیا د ژوند تر وروستیو کلونو پورې خپلې خاطرې لیکلې دي. د دې کتاب له پښتو ژباړن نور افضل عابد سره زموږ همکار همایون عواد مرکه کړې چې د ښاغلي عابد په خبرو پیلېږي.
سوبمن تیمور یو ډېر جالب کتاب دی، د ګوډ تیمور خاطرې دي چې د خپل لیکلې په خپل قلم لیکلې. بیا د مړینې وروسته 200 کاله وروسته بیا یو فرانسوي لیکوال دی، مارسل بریون په نوم، هغه بیا بیلابیلو موزیمونو ته تللی، د خاطرات راټول کړي دي او یو کتاب یې لیکلی دی. وروسته بیا د یو پارسي لیکوال دی، هغه هم زیاتونې پکې کړي دي او په پارسي لیکلی چې بیا ما پښتو ته راوژباړه.
په دې کتاب کې څه داسې و چې تاسو پښتو ته راوژباړه؟
عموما د تیمور ژوند چې دی ټول جالب دی، خاطرات دي. دا یو ډیر قوي جنرال دی، ښه اداره کوونکی دی، بیلابیل خوبۍ لري. دی د قرآن داسې حافظ دی چې قرآن یې د شاد څخه یاد دی. پښتنو ته د ده د ژباړې ډېر ضرورت دی چې دی باید دا کتاب پښتانه ولولي او خوند ترې واخلي، او هغه خبرې چې د پښتنو د بهبود لپاره، د دوی د قوم د لوړوالي لپاره مرسته کولی شي، هغه څخه ګټه واخلي.
تاسې د تیمور د ځینو ښو ځانګړنو یادونه وکړه، خو تیمور همدومره قتلونه کړي، ښارونه وران کړی دی، او د پدې خاطر چې نړۍ ونیسي ډیر مختلف کارونه کړی دی. پدې کتاب کې ډیر کله د جګړه ستایلې ده، خوندوره یاد کړی ده. نو په داسې وټولنه کې لکه افغانستان چې اوس جګړه پکې روانه ده، تشدد پکې ډیر دی، آیا دغه سې کتابونه نور هم جګړه یا د تشدد فکر ته ود نه ورکوي؟
ګورې، تیمور یو داسې سړی دی چې حتی د اسلام له نمت څخه هم خپل ګټه کار اخیستی دی، یعنی استعمال کړی دی. پښتنو ته یې ګټه داله چې دوی دې باندې فکر وکړي چې هغه د چې اسلام څخه غلطه استفاده کړي، نو تشدد باید ونه کړي، تشدد څخه مخنیوی باید وکړي، نور خلک پرې نږدي چې تشدد وکړي.
خوده ډیر کله د جګړې د خیستوالي هڅه کوي. مثال وایي چې که خلک پوښي چې جګړه څومره خوندوره ده، دوی به نور هیڅ هم زده نه کړي، یوازې همدا جګړه به کوي. دغه سي په ډیرو نورو ځایونو کې هم د جګړې ستاینه شوې ده. پښتنه دا ده چې دا خبرې آیا انسان ته داسې فکر نه ورکوي، یا یو چاته چې نوی رازل مې شوی وي چې رښتیا هم جګړه دومره خوندوره ده چې یو انسان کولای شي ټول ژوند ورته وقف کړي، خوند ترې واخلي او مخکې پکې لاړ شي؟
تیمور چې دی یو جنګیالی دی، نو د یو جنګیالي لپاره باید جنگ خوندور وي، ځکه د وطن څخه، د خپل خاورې څخه دفاع کوي. خو په دې کتاب کې نورې برخې بیا داسې دي چې ډېر تت تصویر دی، لکه قتل عام شوی دی، ډېر ځای کې ماشومان وژل شوي دي، ښځې وژل شوي دي، ښارونه ټول قتل عام شوي دي. ظلم یې چې کړی هغه منفي اړخ یې راواخلو، چې تشدد یې کړی باید دای نه وای کړی، پښتانه باید داسې ونه کړي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا کتاب او دا خاطرې مارسل برون راټولې کړې دي. دای داسې کس و چې په فارسي ژبه ډېر نه پوهېده. څومره سړی باور کوي شي چې دا د رښتیا هم د تیمور خبرې وي، او کوم کارونه چې په دې کتاب کې ذکر شوی دي هغه دی ټول تیمور کړی وي؟
دی خپل هم دا خبره کوي، مارسل بریون، چې کتاب چې دی اکثره خبرې چې دی اکثره برخه چې ده د ټول د تیمور خپل لیکنه ده. د پلاس چې کوم خبرې لیکل شوی هغه دی، نور زیاتونې بیا پکې شوی دي، ځکه کله چې پرسیج باړن دا کتاب راژباړي نو هغه هم بیا زیاتونه پکې کوي. نو تابان مارسل بریون هم زیاتونې پکې کړي وي.
رب شو د تیمور ژوند ته خپل تیمور څړولې وسړی وو.
تیمور یو عجیب شخصیت دی، یعنی مرموز دی. یو ځای کې لس کیږي چې دای مثبت کارونه کوي، بل ځای کې دومره منفی کارونه کوي چې مثبت کارونه بخیب کوره کیږي. مثلا دای د اسلام څخه داسې ګټه اخلي چې ځینې وختو کې داسې مویلې دي چې د خدای او زما ترمنځ فرق دا دی چې خدای خلق مړه کوي شي او بیا را ژوندي کولای شي، او زه چې یم بیا یې نشم ژوندي کولای، خو ټول مړه کولای شم. او مثبت اړخ بیا دا دی چې دای شاعرانو او عالمانو او صنعتکارانو ته ډیر احترام لري. په کوم ښار باندې چې دای برید کوي، ښار چې کله ونیسي، نو د شاعرانو صنعتکارانو او عالمانو کورونه د امن ځایونه اعلانوي، او خلک چې هلته ورشي هغوی محفوظ وي، له مرګ څخه په امن کې وي.
خو د ورسره ښځو ماشومانو او یا سپینګیرو ته هیڅ احترام نه دی کړی په ځینو ښارونو کې، هغوی وژلې دي. ولې دی د شاعرانو یا عالمانو ته دومره ډیر زیات احترام لري؟
دی کله چې لوی شي، شپاړس کلن وي، چې هلته پلار یوه خبره ورته کوي، نصیحت ورته کوي چې ګوره ته به یو لوی سړی شې، نړۍ به ونیسې، خو درې طبقې چې دي هغو ته به ته څه نه وایي، دا به په امن کې وي چې یو عالمان دي، بل شاعران دي او بل صنعتکاران دي. نو دی هغه د پلار خبره په غوږ کې ده، هماغه داسې نیولې چې د عمر تر اخره پورې د دې درېو طبقو ته هیڅ نه دی ویلی، او دوی ته یې ډېر قدر ورکړی دی. بل د عام خلک چې دي، عام خلک د کوم ښار چې د دننه نافرمانی کړې او بغاوت یې کړی یا تسلیم شوي نه دي، نو بیا یې دا نه دي کتلی چې دا وړ دی، دا لوی دی، دا ښځه ده او دا ماشوم دی. هر څوک یې مړه کړي او د خپل قدرت لپاره یې هیڅوک نه دي پرېښي.
تیمور افغانستان ته هم راغلی، دلته له ده سره څه شوي دي، ده څه کړي دي، او د افغانانو په اړه ده څه ویلي؟
دی له افغانانو ډېر متاثر دی. افغانانو بیا دته ډېرې فتح هم کړې، بریاوې هم ته راوړي او راوړي دي. دی لومړی ځل چې افغانستان ته راځي د اوسني زابل ته، په دې ځای کې د دنه څو نفر ورکیږي، بیا څو ورځې ورک وي، بیا چې دی پوښتنه کوي چې دا زما سرتیری چیرته دی پیدا کیږي، نو کله سرتیری مړه پیدا کیږي، بیا ځایي قومندان چې د هغې نه پوښتنه کوي چې دا چا مړه کړي، دی وایي چې زه نه پوهېږم. دی بیا خپل هغه سیمې ته ځي، هلته بیا یو څوک ورته وایي چې دا د عبدال کلزئی په نوم یو قومندان دی، د دې سیمې د هغو نه پر مړه کړې دي. تیمور یو عادت درلود چې د خپلو سرتیرو غچې هیڅ قلم نه پرېښوده، نو دی د دې بدل په اخیستلو لپاره بیا درومي غور ته، عبدال کلزئی غور کې دی. کله چې دی غور ته ځي، هلته په جنگ باندې پیښه کوي. لومړی جنگ چې دی، جنگ کې دی ماته خوري، ځکه کلزئیان چې دي یو ډول چنګکونه لري په سر کې چاړې دي، نو کله چې سرتیری ته ورواچوي، سرتیری د واس نه کوزره غورځیږي، نو دوی مړه کوي. بیا چې دی عقب نشینی کوي، په بله ورځ دی بیا برید کوي او بارود استعمالوي، نو هغه کلزئیانو ته دی ماته ورکوي. او دی په دوی کلا چې دې ته ډېر په مهارت خیجي، ځکه دوی داسې خلک نه دي د افغانان چې د دوی مات شي تر اخره جنګیږي. کله چې کلا ته داخلیږي، نو دوی اذان کوي، خپلو سرتیرو ته امر وکړي چې اذان وکړي، نو کله چې اذان وکړي بس د افغانان چې دی هغه قراریږي او دوی کلا ته دخول کوي. وروسته عبدال کلزئی ته دی وایي چې ته زما خوښ شوې، ته یو ډېر ښه زړور سړی یې، نه غواړم چې تا مړ کړم. ځکه عبدال کلزئی د دې نه مخکې دی ته وایي چې ته یو داسې سیمې ته راغلی یې چې د دې تیږه هم تا نه پرېږدي، تیږه دم مړکوي، درد هم مړکوي، د دې درین هم نشي وتلی. نو بیا یې ملګری شي، دا بیا هند ته ورسره درومي، هند کې بیا د ډیلی ښار همدا کلزئیان چې دی همدای ورته فتح کوي. په عموم کې دی د افغانانو څخه ډیره ښه خاطره لري او ډیرې خوښیږي. دی داسې هند ته چې درومي په خیبر باندې اوړي، نو دا د خیبر خلک چې دا تر ډیر جالب ښکاري چې دا یو ډول خلک وو چې جګ قدونه یې لرل، غنم رنگ رنگونه یې وو او ښکلي جامې اغوستې، ډیر ښه خلک وو، غیرتي خلک وو. عموم کې دی د پښتنو څخه ډیره ښه خاطره لري.
تیمور جنگیالی وو، د جګړې کړې او مختلف تاکتیکونه یې کارولي. آیا هغه تاکتیکونه یې اوس هم د کارېدو وړ دي؟
ولې نه، دی یو ډیر ښه قومندان وو د جنگ کې جګړې، او اوس هم کولای شي چې زموږ حکومتي ځواکونه او قومندانان جنرالان د دې کتاب څخه استفاده وکړي او کتاب یې ولولي، ځکه دی ډیر محتاط وو په جګړه کې، کاتی وو. دی خپله په ډیرو ځایو کې دا یادونه کوي چې که پلانۍ کلا یا پلانۍ ښار له قومندان یې دا غلطي نه وای کړې، نو بیا دی ما نه شوه کولای چې دی ما مات کړی او ما ته به ماته راکولای. خپله دا د غور خلک چې دی کلازیان چې دی د دې یادونه هم کوي چې دوی کا ما ته کوس د غرب بختره کو شوی نه وای نو ما نش وکړ غوالی چې دوی مې مات کړی وای وړی نه د دوی لپاره چې دا کتاب باید ولل ولولي ځکه ډیر څه لري د دوی لپاره چې زده کړه ترې وشي
دا کتاب 215 مخه ده په اخر کې تیمور د خپل پادشاهي د ورستۍ ورځو پاړه د خپل کړنو پاړه څه وای او ورستل د څه وشول
ورستۍ ورځې داسې دي چې دا یو خوب بینی چې زه چین ته ځم په لار کې بیا مړ کېږم یو زما یو کمانډان دی هغه راځي او زما څخه زړه وباسي همداسې وشول چې کله چین ته د چین پاچا چې هغه د څخه نافرمانی وکړه غوښتنه یې ونه منله چې د اراده وت کړی و د کیش ښار ته نو دی چې کله په لار کې وردرومي د چین یوه صحرا ده په هغه کې د خپل ژوند له لاسه ورکوي د دن څخه وروسته د زمانو کار کړی دی هرات یې آباد کړی دی او کړوسیانو یې ښه مثال بابر دی چې بابر بیا لوی امپراتوری جوړ کړ په هین کې نو د دې اولادام چې د پرکم کاری کړای دی داس نه دی کې شوی چې دوی بیا ناستیو ختم شوی دی